السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. نن چهارشنبه د 1443 هجری لمریز کال دی. زمری یا صدی میاشتې 12 د 2023 میلادي کال دی. اګوست 8 ده. دا خبری مجله زه نوریاس نوری وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاع وایي د سکال له پیله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په 2 کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې د دیوال د جوړېدو یادونه هم وکړه. ویل چې دیوال به 4 متره لوړ او همداراز به تر څنګ 1.5 متر اغزن سیم نصب شي. د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات په روان مالي کال کې 4.12% ډیر شوي. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د دې بانک پر اساس له افغانستان څخه د پاکستان واردات 1.95% کم شوي، یعنې له $15 میلیون څخه $12 میلیون ته راټیټ شوي دي. افغانستان تیر کال پاکستان ته ډیر سکاره صادر کړي وو، خو سږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات خورا کم شوي دي. پاکستان تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د $1.52 میلیون صادرات لرل، خو سږ کال دا اندازه $1.54 میلیون ته رسیږي. رویترز خبری آژانس دو جکپوړو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنهي ته یو پیغام استولی چې په هغه کې پر اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کوي. دو ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د سه شنبې پر ورځ رویترز خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دو ایرانی سرچینو له قوله ویل شوی چې ایرانی چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 15 جنگي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. رویترز وایي په دې اړه کرملن د دغه آژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د روسیې ریا نوویستی آژانس تایید کړی چې شویګو د تهران د سفر په لړ کې د اسماعیل هانیه د ترور په اړه هم خبرې کړې دي. په جاپان کې روغتیایي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي دي. د توکیو د عدلي طب ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي، له 2 تنو پرته نور ټول په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړل. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 8 هیوادونو په منځ کې له نن چهارشنبه څخه پیلېږي. ازادي راډیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د آمو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي د دې سیند د اوبو د ډېرېدو له کبله یې زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي.
دلته په زرهاو جریبې ځمکې چې دا خوانه دی خو ته اوختی دی د چازمکه نور ته اوختی دی د چازمکه سینوی وړلی
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی
چې په کارخانو کې موږ کار کوو زه هم سخت په موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې ږدي دوی
په یوه تفصیلي راپور کې به واورئ چې د میدان وردګ یو شمېر ښځینه اوسیدونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه یې د میراث حق نه ورکوي
سق غارم ورونه مې میراث حق نه ورکوي زتي زخپلم ضرورت واغه ورته لرم
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوټا والي تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امو سین پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو سیدونکو وایي چې د دې سیند او بو د ډېرې دول کبلې زرګونه جریبه ځکه ویجاړه شوی او ډېر خلک مجبور شوی چې نور سیمو ته انکړه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سین نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزم ځکه ویجاړه کړي بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د امو سین غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي نورې کرنیزې مزکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سین په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکو وایي چې زرګونه جریبه مځکه د امو سین اوبو لاندې کړې دي. دوی وایي سژنې او ورشتونو د امو سین د اوبو سطح لال وړه کړې او لا ډېرې کرنیزې مځکه له خطر سره مخامخ کړې دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سین د اوبو د زیاتې دوله کبل نه یوازې کرنیزې مځکه او کورونه ویجاړ شوي بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا د درو هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې پاکی کړی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولي نشي د سیلونو له امله لمنځتللی او بیا به وټاکل شي. منځنۍ اسیا د اي کي اي پرېس اژانس د پرونی راپور لمخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چاري به چې له سیلونو وروسته ناسرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ لمخه ترسره شي. نموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنکړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلیدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکو وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکو جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده. عبدالطب په زرها او جریب ځمکه چې دا خوانه دی خو ته اوختی دی د چازمکه نور ته اوختی دی د چازمکه سین ویوړلې بیخي لا اوس ډیره زیاته.
جاوید هم درس وایي چې د امو سین او به جګی شوی او کای چارونه شي نور ځکه به حمله دکړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکو محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطح د لوړوالي لکبل ډیر خلک مجبور شوي چې کډه وکوي.
مو د سینو وبچري د نسابې خره ډیر شوې دي او زمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سینه هغه په خاره او غلیا باندې کې غبیت سین لاندې کړی دی او لګیری نورم بسوړي ان در دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل د امو سین د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بلډ کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سین غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو غړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نور الله طالب چارواکو غواړي چې د امو سین د اوبو د مخنیوي لپاره د سین په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سین امو سین د جوړ شي او د موږ زراعتیزم کې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دی باغونه د موږ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زړه زړه خدای خو کې زړه زړه دې کار به لارې ته واچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتي پیو کلدار ولسوالیو یو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتیدو د بختوی لپاره له حلو زلو سره سره د دویم ځکی او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي. کورونه، ښوونځي، جوماتونه او کرنیز ځمکې ور بیچاره کړې ده. سرشنی ورشتونه چې د هوت لمیاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بیساری بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوې ده. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی. په عین حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د فشارونو او ستونزو له زیاتوالي هم شکایت کوي او وایي چې په ځینو مواردو کې د کار له نشتوالي او ستونزو او حتی ګواښونو سره مخ دي.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو وخت د رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوی دی. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو. بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دوه لسې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هیڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تمدیدېږي. اصل رقم هو بهاني کیږي او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کیږي، هغه ډیپورت کیږي، هغه لډیر سخت شرایط څخه ایران څخه استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي
منګه چې چیرته کور واخلو، منګه پیشه کید باندې ډیر خلی او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو، زه سخت منګه باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې دی. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایرانی ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلی واک تر لاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شول او ډیری د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والی تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کانګره ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده په لړ کې اغلی هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سیشنبه په ورځ په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان بیاړي چې له تیم والز څخه غوښتنه کړي چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د شون کې په خواني پوزي او تجربه کار والی یا گورنر پتوګه شغله والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقه د کورنوي لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي شپېتکلن والز یو په خواني شون کې دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقليبي بدلونونو د شزو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل ګولډستن د میزوري په سنت لوئیس په هانتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحدو ایالاتونو د مرستيال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نو موله له اساسي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د شاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنی هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمره چې شاغلی والز د اگست په 19 د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپل کاندیدی رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هاریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشری په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ او د هغه له برستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. ونس هم پخوانی پوزي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخص بللی او د دیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي. شاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اداري امرستيال عبدالسلام حنيفي پرون په کابل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د ټانکونو او رستورانتونو مالیه تقریبا نیمایي تر حکته کړې شوې ده. ښاغلی حنيفي دا موضوع پرون په کابل کې د رستورانتونو او د ګازو او تیلو د پمپ سټیشنونو یا ټانکونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند غونډه کې کړې ده. خو په افغانستان کې د ځینو رستورانتونو او د تیلو د ټانکونو څښتنان وایي د عوایدو کمیتو ته په کتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچې د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو لره کمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وایي چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
خبر دا چې دا مالیه وروسته به د بندرونو کې اخیستل کېدلې، نو بېخي به ده تجاران د جنجال نه خلاص وي او مصروفیت والا ته مشکل نه وي. نو دا به یو خبره وي چې دا ټول هر څه بندر ته غونډ شوي، په بندر کې د غټو تجاران نه اوس دا دغه اخیستل کېدلې ده کوم مالیه ټیکس چې دی. نو
په بامیانو او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دو مالکانو هم چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دې نور هم کم کړي، که دوی وکړی شي موږ کاملا د مالیاتو له ورکړې معاف کړي. د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک کم رستورانت ته راځي، موږ له ستونزو سره مخ یو، 2% یې هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو. له بده مرغه دا 2 کاله موږ تل له زیان سره مخ یو. هر څومره چې مالیات کمیږي هومره ښه ده، اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی.
له دې وړاندې د اصنافو او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیات ترې اخیستل کیږي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن به پورس په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی غاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6% څخه 0.3% ته راټیټه شي، او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15% څخه 2% ته راټیټه شي. نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی.
د پمپ سټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه، پخوا 0.6% وه، اوس 0.3% ده. دغه شان د هوټلونو، رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټول تال عایداتو څخه 0.15% چې مخکې 0.2% مالیه ورکوله.
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوې غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري، او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي. د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلای وکړ، او په دې برخه کې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه، خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ. د طالبانو حکومت 2 میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2 میلیونه افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل، خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3% مالیه ورکړي. یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمیر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر خزینه اوسیدونکو چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه د میراث حق نه ورکوي. دوی وایي اسلام دوی ته دا حق ورکړی، خو دا حق دوی ته خپل خپلوان نه ورکوي. یو شمېر دیني عالمان وایي ښځې د اسلام له نظره شرعي د میراث حق لري، او ورونه او نور د کورنۍ غړي مکلف دي چې د میراث حق ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې
دا یو کول سا جنگی گی داوی دی نمی کور تر چی نکور تا ورچا شکل می داده چه
دا شیرینگول دا دا میدان ورده گولای توسی دون که وای لسه خطو اقتصادی ستون دو سر لاسا و گری وان دا داوی لطیری و کال رئیسی دا خپل ورون و سره پا داوی بوخت دا چه دا خپل پلار سخه پور پاتی میراس کی خپل بار خور سخه واخلی، خوایی هاگوی دا دیو حاک نور کوی.
سق غارم ورونم میراث حق نر کیوی زت زخپلام ضرورت واغه ور تلارم چې ورونه نه خپل میراث حق واخلم ورونم نر سغهږي خپل حق منر کی دا یو کول س جنگیږي داوی دی نمې کړتر سینې کړت ورڅ مشکل مې دا ده چې وازه میخانه ده دیم دې په باره کې زور تاغه کیګم چې ما میراث حق راکې هغه دې نه راکې همې ژوند ته ګورم چې ضرورت لارم
مریم چې میړې د تیری خلکلنی جګړې پر محل وجل سوی او اوس د خپل کور سرپرسته ده دا وایي ورونه یې د خور په سترګه نه ورته ګوري او نه هم د پلار په میراث کې د دې برخه ورکوي
موږ په دې غریبۍ کې ناست یو سنو دا د کوټې مو ګوره د صدر ما د خبره یوه بالله باندې زړه سره چاته پلاستیک چاته دغه نخبله دور نومله شلو دمه سرور نه ماته بيخي نظر نه کوي زما خور دا کوچر دن ترلو د کومه ما در دکان نه نو څه په له پټه اس کومه ګرا سونه کو دونه کند شلو با سن هزه ولي بچن جو قر ولا خدای ته وره جب څه ګرا سکه یا غل قر ورزي دا پاک جامع غن ما غل را ورزي وې دا پاک جامع ولا غن ته کنده
د طالبانو مشر مولوی ملا هیبت الله خونزاده د خپل حکومت په لمړی ورځ کې ویلو چې هیڅوک شزي د خپل میراث له حق څخه نسی محروم ولای خو افغان شزی نه یوازی د میراث له حق د محرومی دو خبره کوي بلکې یو شمیر شزی شکایت کوي وایي کله ورونو د میراث حق وغواړي پلارګنی اړیکه ورسره ختموي نو دی که څه مړی وي خو تر میراث له پلارګنی سره تګ را تګ غوره ګڼي ځینې کسان وایي په ټولنه کې ناوړه دودونه او ناپوهي د دې لامل کیږي چې خلک له خویندو سره بیل چلند کوي او د هغوی پر حق سترګې پټوي د میدان وردګو ولایت د پوهنتون د شریعت پونځي محصل نذیر احمد وایي
علت دا کېدای شي چې موږ خاص د ښځو ته په هغه نظر یا هغه حقوق موږ نه ورکو ورته د علمیت کموالی دی د علمي سطح ډېره ټیټه پاتې شوې ده په جامعه کې حقوق په دې خاطر نه ورکول کېږي په جامعه کې د دې دو د دستور چې کوم یو راپاتې دی مثلا یوې کورنۍ نه دی ورکړی حقوق د بل کورنۍ هم د هغې پر طرزالعمل باندې هغه مخکې ځي وجه یو دود په شکل باندې سپاتې دی
دا چې د اسلام له نظره ښځو ته د میراث د حق په اړه څه ویل سوي دي له دیني عالم او د میدان وردګو ولایت د لوی جامع جومات د پخواني امام امام وزیر محمد حسین څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه ښاغلی حسین وایي په اسلام کې د ښځو پر میراث ډیر ټینګار سوي دي خو دا چې زموږ په ټولنه کې ښځو ته دا حق نه ورکول کیږي علت یې له اسلام څخه د خلکو بېخبري او د ټولنې ناوړه دودونه دي
اسلامي شریعت لکه څنګه چې نارینه و ته حق د میراث ورکړی دی ښځو ته هم حق د میراث ورکړی دی شریعت اسلامي کې یو ذوی الفروض دی یو عصبات دی ذوی الفروض چې د دې ټاکلې برخه په میراث کې قرآن عظیم شان کې بیان شوی وي دولس کسان دی دولس کسان زنه اته ښځې دی او څلور نارینه دي
د شاغلی حسین په وینا یو له هغه لتون څخه چې نارینه ښځو ته د میراث د حق له ورکول څخه انکار کوي او یا هم د دې د حق د ورکول په وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي له اسلامي قوانینو څخه د خلکو او په ځنګړې توګه د ښځو بې خبري ده ځکه هغوی فکر کوي چې د میراث په ویشلو کې هر څه چې د هغوی ورور او پلار یې وایي سم دي په همدې خاطر ډیر ځله ښځې د ټولنیز تعصب له کبله د میراث له حق څخه بې برخې پاتې کیږي او یا هم ډیره کمه برخه ورسیږي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د علمان ولایت مجول سوالی زستا سر په ژغیس پیغام کیم نو زما دغه پیغام دی در لور په چرواکو شخصا د علمان ولایت مسولین تور ورسېږم نو دی په د علمان ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه په میټریک شوبې په لاس کې دی د میټریک کار کوي نو دغه یو ظلم کوي ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناختوي یا سره پیژني یا څه وستاو لري نو دغه کسانو کار ژر د ژر خلاصي هغه وستاو شي چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناس په تور ته ناس وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د با میټریک ته شوبو په سره ورسي دلته شو په ټولو کې شپې په کوي بر دوی نه لري چې برته کوټه ولاړ شي ځینو جیدادونو اعلان شو چې دغه سپاته دي به سرپرسته
السلام علیکم د ازادي رادیو او اوریدونکو کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسنۍ کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول په جلال آباد کې کوم تاوان رسیدلی دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک ژبتون په نسب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکړي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای داسې د خلکو اقتصاد ضعیف ده ډیر او بل کوم خلک چې په بسګرو یاخته دي حکوم څه شي دې کړلی یاغه هم لمن زولار شنو خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی.
ستاسو پیغام